د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې او په واشنگتن ډی سی کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم. باندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د چین وزیر اعظم شی جی پینګ سره په سیمه ایز امنیت او دوړخیزه کاروبار باندې خبرې اترې کړې. د پاکستان تمام سیاسي ډلې د اکتوبر په 20مه نیټه د حکومت پر ضد ازادۍ مارچ کې د جمعیت العلماء اسلام سره په ګډون کولو سلا شوې. د افغانستان د استخباراتي چارو اداره وایي چې تیره میاشت د افغانستان په سویلي برخه کې د القاعده ترخګر ډلې سویلي اسیا لپاره مشر عاصم عمر د یو چاپی پر مهال وژل شوې. قدر من اردوونکو، په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه او مرکې تاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو اول لازم د خبرونو تفصیل ته. یادونه درکو چې نن د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د چین وزیر اعظم شی جی پینګ سره په سیمه ایز امنیت او دوړخیزه کاروبار باندې خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت د چین په سفر دی. د کوم سفر په حق لچې پاکستانی چارواکو ویلي وو د کشمیر ستونزه او د دواړه ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول به یې مهمه موضوع وي. د پاکستان تمام سیاسي ډلو د اکتوبر په 20مه نیټه د حکومت پر ضد ازادۍ مارچ کې د جمعیت العلماء اسلام سره په ګډون کولو سلا شوي. د ایکسپریس ورځپاڼه د خپل زرایو له خولې لیکي چې د پاکستان پیپلز او مسلم لیگ نون ګوند مشران به هم احتجاجي غونډې ته وینا کوي. د مخالفه سیاسي ډلو مشران د وزیر اعظم عمران خان ناپسندستي توګه د مستعفی کېدو او په ملک کې د نوو انتخابونو بغیر د کمپوزي مداخلت د قبول غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر اکرم خان دورانی وایي چې د تمام سیاسي ډلو مشرانو د احتجاج غونډې په حق لا تفصیلي خبري کړي او د حکومت پر ضد دغه احتجاج د نور نزنډولو په خبره سلا شوې دي. د په موجوده حکومت تور پورې کړ چې ملکی اقتصاد یې تباه کړی، بیروزګاری سیوا شوې، کارخانې بندې شوې او کاروباریانو هم په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې تیره میاشت افغانستان په سویلي برخه کې د القاعده ترخګر ډلې سویلي اسیا لپاره مشر عاصم عمر د یوې چاپې پر مهال وژل شوی دی. د افغانستان قومي امنیت ډایریکټوریټ یا NDS ویلي چې د ناټو او افغانستان عسکرو په ګډ عملیاتو کې د هلمند ولایت په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو شمېر نور کسان هم د القاعده وجلي او یا یې ژوندي د دغه عملیاتو په وخت نیولي. دغه کسان چې پکې پاکستانی قومیت لرونکي هم دي، دوی وایي چې د برصغیر پاک و هند لپاره د القاعده ډلې مسؤلین وو. د امریکا چارواکو هم وایس اف امریکا ته د دغه تن عاصم عمر د وجنې پخلی کړي او وایي چې د ستمبر په 28مه نیټه ګډ عملیاتو په وخت باندې دغه وجل شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دغه تن عاصم عمر هندي شهریت لري او د هند په اتر پردیش ښار کې په کال 1904 او یا او شپږ او یایم مینځه موده کې پیدا شوې. امریکا کال 2018 کې نوموړی د ترخګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړی وو. امریکا د چین کمیونیسټ ګوند په مشرانو د ویزې بندیزونه لګوي کوم چې په چین کې د یو غیر مسلمانانو په زورولو تورن دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې دغه کسانو په کورنیو به هم دغه بندیزونه پر ځای کول کیږي. هغلی پمپیو ویلي دي چې په دغه چارواکو د قازق خلکو سره هم د زور زیاتی کولو تورونه دي. په جاري شوې بیانیه کې د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د امریکا چارواکو د کانګرس غړو وړاندې ویلي وو چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومتي چارواکي غور کوي چې په چینایي چارواکو د یوغر مسلمانانو سره د زور زیاتی پر سر بندیزونه پر ځای کړي. دا په داسې حال چې د تیر ګل په ورځ د امریکا تجارتي چارو وزارت د چین 28 شرکتونه په تور فهرست کې اچولي دي. په دې شرکتونو بندیز دی چې دوی د کوم امریکایي شرکت نه د اعلی کچ ټکنالوژي آلات او ځینې پرزې نشي بیا کولی. چین په ځواب کې ویلي دي چې صدر ډونالډ ټرمپ حکومت لخوا دغه ګام د چین په داخلي چارو کې مداخلت دی. راپورونه وایي چې د چین د انرژي یو شرکت په ایران ته امریکا لخوا د بندیزونو په وجه ایران کې د یوې پروژې څخه د وتلو فیصله کړې. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانی تیر ورځ د چین د چاینا نېشنل پټرولیم کارپ په نوم د شرکت د ایران سره په ساحلي سیمه کې د ګډې پروژې سویلي پارس څخه د وتلو خبر د وزارت په ویبپاڼه خپور کړی دی. هغلی زنګانی وایي چې ایرانی شرکت پیټرو پارس به اوس په خپله باندې دغه پروژه مخ په وړاندې بوزي، په کومه کې چې وړاندې د چین سره د فرانس ټوټل په نوم شرکت هم برخدار وو. د فرانس ټوټل شرکت تیر کال د 2018 په 2018 کې د پروژې څخه د وتلو اعلان کړی وو. د ترکی پوز ویلی دی چې شام کې د کورد وسلوالو پر ضد یې پوز عملیاتو ته تیار دی، کوم ته چې د وړاندې څخه تیاری پوره شوې وي او دغه ډله ترکی ترخګر ډله بلي. ولې دغه ډلې د امریکا او غربي نړۍ سره د داعش پر ضد جګړه کې ستر لاس کړی وو؟ د ترکی پوز په خپل ټویټ پیغام کې لیکلی دی چې د کورد ترخګرو او داعش پر ضد د خوندي سیمې په نوم عملیاتو لپاره تیار دی او د دغه دواړو پر ضد د جګړې لپاره کلک ژمنې لري. ترکی د شام سره په پوله خپله تمام درنه او سپکه وسله را جمع کړي، خو شام وایي چې دوی به خپل سرحد ته خپل سرحد سره د ترخګرو جال جوړولو ته ترکی هیڅکله پرېږ نه دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو بدرمدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه دي، یو د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې. زو د نن ورځې مهم راپور پلوته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې د چین د وزیر اعظم شی جی پینګ سره په سیمه ایز امنیت او په دوه اړخیزه کاروبار باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار ابا محمود علی تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین سرخار بیجینګ کې سبا د چین صدر شی جن پینګ سره ویني. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې د چین صدر شي هم په دې میاشت کې د هندوستان سفر کوي. د اگست میاشتې په 15 نیټه هند د خپل ولکې لاندې د کشمیر ځانګړې خپلواکي ختمه کړې وه او دا یې د مرکزی حکومت د انتظام لاندې علاقه ګرځولې وه. پاکستان د هند دا ګام غندلی وو او د هند د واک لاندې د کشمیریانو د مرستو لپاره تر آخري حده د تللو وینا یې کړې وه. د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه د وزیر اعظم عمران خان د تللو وړاندې د وزیر اعظم هاوس نه په یو بیان کې ویلي شوی وو چې د چین د وزیر اعظم او صدر سره به د هند د واک لاندې د کشمیر او په دوه اړخیزه چارو خبرې کیږي. د نهې یا سه شنبه په ورځ د چین وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته د چین د خارجه وزارت ویان ګینګ چوانګ ویلي پاکستان او هند خپلو کې خبرې وکړي. چین په هند او پاکستان غږ کوي چې د تعلقاتو ښه کولو او دواړه خیزه باور سیوا کولو لپاره دی د کشمیر په شمول د ټولو شخړو لپاره د خبرو اترو لاره ټینګه کړي. دا د هند او د پاکستان د شریک مفاداتو سره سم خبره ده او همداسې تمې نور ملکونه او نړیواله ټولنه هم لري. د هندوستان ورځپاڼه ټایمز آف انډیا په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د کشمیر په اړه چین په خپل دریس کې بدلون راوستي دي او دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای د هند د واک لاندې د کشمیر شخړه په دوه اړخیزه توګه د حل کولو غږ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د چین صدر شي هم په دې میاشت کې د هندوستان سفر کوي، ځکه د سفر وړاندې یې دا وینا کړې ده. رویټرز خبري اداره لیکي چې د چین وزیر اعظم لی کاچنګ ویلي چې چین او پاکستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او دا چې چین په ګاونډي سفارتکارۍ کې پاکستان ته اولیت ورکوي. کا چنګ ویلی دی چې چین په محکمه توګه د خپل آزادۍ، خپلواکۍ او په خپلو علاقو د واک او د قانوني حقونو او مفاداتو د تحفظ په اړه د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې چین په نړیواله او سیمه ییزو چارو کې د پاکستان د غټ کردار مرسته کوي. لی کاچنګ ویلی دی چې چین او پاکستان د یو بل سره اقتصادي اړیکې نورې هم مضبوطوي. د چین د خارجه وزارت ویان ویلی دی چې د پاکستان د چارواکو د چین د دې سفر سره به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي. په دا وخت د چین او پاکستان ترمنځ پوخ اعتماد موجود دی او په بیلابیلو چارو کې تیزه سره حقیقت پسنده پرمختګ مخ په وړاندې روان دی او دا چې د چین پاکستان لویه لاره یا سی پیک باندې کار تیزه سره روان دی او د دواړو ملکونو ولس ته یې ګټې راوړي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل سفر په وخت ویلي دي چې په هیواد کې د خارجي سرمایه‌کارانو لپاره حالات سم شوي دي او دا چې د حکومت غواړي پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره کار آسان کړل شي. وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د چین سرمایه‌کار دي د پاکستان په ټیکسټایل، آیټي، سیلګری، زراعت او نورو چارو کې پیسې ولګوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې دوی د چین چارواکي، خارجي او په خاص توګه چینی سرمایه کارو ته د رعایتونو، د دوی او د سی پیک د حفاظت او د نورو چارو په اړه د پورته کړل شوي ګامونو نه خبر کړی دي. بلومبرګ مطبوعاتي ادارې لیکي چې په تیر مالي کال کې په پاکستان کې د چین سرمایه کاری کې 80% کمی راغلی دی.
د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه باندې د جمعیت العلماء اسلام ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن په غږ رابلل شوې د ازادي مارچ په حق کې د ملک تمام سیاسي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د مرستې کولو غږ کړی دی او په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې تر مخه د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د مولانا فضل الرحمن ګوند د ازادي مارچ ملاتړ وکړی او د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ، نواز ګوند او نور اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد په 20 اکتوبر د ازادي مارچ کې د برخه اخیستو پریکړه کړې. ورځپاڼه د راپور تر مخه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند مشران به په احتجاج کې ویناوي هم وکړي. مخالفه سیاسي ګوندونو د رابر کمیټي په نوم بلل غونډه کې پریکړه کړې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ز استعفا غوښتنه کوي او دا چینوي ټاکنې د فوز د مداخلت بغیر ترسره شي. د راور کمیټي غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو په محل د دې غونډې انتظام کوونکی د جمعیت علما اسلام فیډلی اکرم خان دورانی وای موږ په دې غونډه کې د حکومت په ضد لاریون باندې ورشت باس وکړو او په دې متفق سو چې احتجاج د نور نه وزندولې سي. شاغلی اکرم دورانی زیاته کړه چې مخالف سیاسي ډلې د حکومت په ضد متحد دي او وای چې زموږ وړومبی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان د خپلې څوکۍ سره د استعفا ورکولو او د دې حکومت د ختمولو ده او وای چې دویمه غوښتنه مې د فوج د مداخلت بغیر د نوو ټاکنو ترسره کولو ده. اکرم دورانی زیاته کړه چې ټول مخالف سیاسي ګوندونه د اساسي قانون ټول شکونه باندې عمل درآمد کول غواړي او وای د محل د مولانا فضل الرحمن څخه مشر سیاست مدار سو کم نسته او دا چې هغه ته د مذهب د کارت کارولو اړتیا نه ده. د جمعیت علما اسلام مشر ویلی چې ازادي مارش په پر امن احتجاج په توګه منتظم کوي. شاغلی دورانی د کال 2014 کې د تحریک انصاف د درنې ذکر وکړو چې هغه محل د پی ټی وی ودانۍ او د پارلیمان ودانۍ په نقشه سوی وي. پولیسو چارواکو باندې تشدد سوی وو او د سپریم کورټ او د پارلیمان لورې ته ټولې لارې کوڅې تړلې سوی وي. اکرم دورانی وای د پی ټی آی ګوند حکومت د هواد اقتصاد ته زیان اړولې دی. په زراو خلک د خپلو دندو څخه لري کړی سوي، کارخانه تړلې سوي، تاجران پړتال لاس پورې کړي. په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د 13 ورځو څخه هسپتالونو څخه بایکاټ کړی دی. د قبایلی ضلعو 2000 شونکي په احتجاج دي او په مطبوعاتو باندې پابندي لګول شوې ده. د پی ایم ایل نون ګوند غړی احسان اقبال چې د رابر د کمیټي کې برخه درلوده همې خبريالانو سره په خبرو کې په حکومت د سی پیک ګړندې کولو لپاره په نوي قانون نیوکې وکړې. هغه زیاته کړه د حکومت لخوا د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ سی پیک کې د همکارۍ زیاتولو لپاره جاری کړی قانون مخالفه ګوندونو لخوا ورباندې نیوکې سوي دي چې حکومت د صوبو سره په دغه لانجمن قانون جوړولو سلا نه ده کړې. د غونډې په وخت په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین ویلي چې د پی ټی آی حکومت په خبر پښتونخوا کې مشله پر ځای کړې ده او وایي ولس به په 20 اکتوبر وویني چې موږ ټول یو ځای یو. د پیپلز ګوند فرت الله بابر وایي چې ټول مخالفه ګوندونه د مطبوعاتو تر مخه یو ځای سره ناست دي چې دا په ډاګه کوي چې دوی ټول یو دریز لري. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری او د پی ایم ایل نون صدر شواز شریف نن د خپلو ګوندونو غونډې رابللې چې د ازادي مارچ به څنګه پر مخ بیایي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 20مه نیټه د حکومت په ضد ځکه احتجاج اعلان کړی دی چې وایي د 2013 کال جولای په 15مه نیټه د ټاکنو په نتیجو کې درغلې په بنیاد د تحریک انصاف ګوند حکومت پټګۍ جوړ سوی دی. بلې لورې ته په اسلام آباد های کورټ کې د جمعیت العلماء اسلام د دې احتجاج چې نوم ورته ازادي مارچ ورکړل سوی دی د ودرولو لپاره یو خاص جمع سوی دی چې ورته نه باید د اکتوبر له 9مې نیټې څخه پیلېږي. دا پاکستان د کورنۍ چارو وزیر بریګیډیر اعجاز شاه ویلی وو چې جمعیت العلماء اسلام په غوښتنه حکومت نسی ختمېدای، ځکه چې وایي دا حکومت ولس منتخب کړی دی. هغه وایي فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 20مه نیټه اسلام آباد ته احتجاج لپاره ورسي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
ګرانو په درمردون کو د وایس اف امریکا ډیور ډیو سره نه خبرونه تنه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه غواګي او سم وخت شوه د مطبوعاتي کتنې چې زموږ همکار مختار خلیل له توړندې کوي.
د پاکستان نامتو زنانه لیکوالې عائشه صدیقه په ټویټر خپل یو تازه پیغام کې د افغانستان د مخبری د ادارې د انډیس په حواله لیکلی دی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکای او د افغان فوجونو په یو شریکه کار روایه کې د حزب المجاهدین یو نامتو کمانډر عاصم عمر وجلې شوی دی. څوک چې د هند د بری آدمګي د القاعده څانګې یو مشهور کمانډر هم وو. په دې واقعیا د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د اټلانټیک کونسل د ستر دانشور جاوید احمد او امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په شریکه لیکلې شوی یو مضمون هم چاپ شوی دی چې سرخط دی طالبانو القاعده سره خپل تعلق لا تر اوسه پورې ختم کړی نه دی. جاوید احمد او حسین حقانی د خپل شریک مضمون په سر کې د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د افغان فوجونو او د امریکای په شریکه کار روایه کې د یو شمیر جنگیالو د وجلې کېدو ذکر کړی دی. خو د هند د بری آدمګي د القاعده د مشر د عاصم عمر په حق لیکلی دی چې د ده د مړ ژوندي معلومات لا نشته دی. البته د ګوله بارودو په حق له د طالبانو د یو مقامی ماهر او د عاصم عمر او د القاعده د مشر د ایمن الزواهری ترمنځ د سوال جواب د اوړو وروړو د یو تن د وجلې کېدو خبره کړې ده. واشنگټن پوسټ خپل مضمون کې لیکي چې په هلمند ولایت کې د موسی قلعه د ولسوالۍ په دې تازه واقعاتو د امریکای او د طالبانو ترمنځ فلحال ختمو خبرو کې د طالبانو په دې لوزونو سخت شکونه راولاړ شوي دي چې طالبانو ګینې القاعده سره خپل تعلقات ختم کړي دي. دې واقعې نه دا هم معلومیږي چې القاعده نه د طالبانو د بیلولو امریکني کوششونه ښکاري نه چې به کامیاب شي. مضمون زیاتی چې بغیر د سشک او شوبې اوس زمینی حقایق دا دي چې القاعده او طالبان نن هم د طالبانو په جنگ کې د یو بل نږدې ملګری دي. دواړه تر هغه تنظیمونه په یو بل اړه لري او دوی یقینا چې د تیرو درویشتو کالو راسې خپلو کې اتحادیان را روان دي. موجوده وخت کې طالبان د القاعده د هندي بری اعظمګي د سانګې د جنگیالو او په افغانستان کې د جنگیدونکو نورو ډلو د پاره د یو بنیادی اتحادی په حیثیت کې کار کوي. دا اتحاد د شریکی ملګرتیا د جهاد د نظریې او امریکای نه د شریکی کرکې په بنیاد جوړ شوی دی. جاوید احمد او حسین حقانی واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د القاعده اندازن 300 جنگیالي د طالبانو په مختلفو جنگي دستو کې موجود دي. دوی د امریکای او د افغانستان فوجونه په شریکه هدف کوي او د طالبانو امیر د مؤمنانو اصلي او رښتونی مشر تسلیموي. دواړه ډلې خپلو کې د اعلانه واخله تر لاندې سطح پورې اړیکې لري. دوی خپلې فیصلې په مرکزی سطح کوي خو جنگی کار روایه زیاتره ځان لکوي. د دواړو ډلو اتحاد خپلو کې د ودونو کولو له سببه نور هم زیات مضبوط شوی دی. هر کله چې د القاعده غړي اکثر د طالبانو جنگیالو ته د استادانو په حیثیت کې د درس و تدریس فرایض هم پوره کوي. هم دغه وجه ده چې القاعده والا نن هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې خصوصا په کونړ، هلمند، بدخشان، پکتیکا، زابل او قندهار ولایتونو کې موجود دي. دوی د ځای ځایګی تحفظ د رصد د وسیلو او اسانتیاګانو او د لارو د پاره د طالبانو اجتمن وي. دوی د اوهدو او د مشرۍ د پاره خپلو کې چری هم جنگ نه دی کړی. دواړه ډلې په خپلو سیمو کې د دولت اسلامیه زرغونېدل د خپلو ځانونو د پاره لویه خطر ګڼي. واشنگټن پوسټ خپل مضمون کې دا هم لیکلي دي چې طالبان د القاعده د جنگي مهارت او تربیت نه لوی فائدہ پورته کوي. القاعده طالبانو ته د بمونو جوړولو، د خصوصي عملیاتو د منصوبو جوړولو او د خطرناکو حملو کولو تربیتونه ورکوي. د طالبانو په جنگي دستو کې د القاعده د جنگیالو موجودګي د طالبانو د سخت دریځ او د جنگ جاری ساتلو د پالیسۍ سبب دی. همدغه وجه ده چې د القاعده د جنگیالو د طالبانو دننه د ننوتو له سببه د نرمخو او سخت دریځ د طالبانو ترمنځ سخته بې اتفاقي راغلې ده.
ګران خپل مدونکو اوسم ساسي پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا. د ترکی پوز ویلي دي چې شام کې د کورد وسلوالو پر ضد یې پوز عملیاتو ته تیار دی، کوم ته چې د وړاندې پوره تیار شوی دی. په دې حق لبنه نور تفصیل تاسو زموږ همکار کلسون کا کړوندې کوي.
د ترکی پوز تیر ورځ ناوخته په ټویټر باندې په خپل ټویټس کې ویلي چې زموږ پوز د دغه عملیاتو لپاره تیار دی، او دا چې د داعش د وسلوالو سره سره د دوی په وینا د کوردیش ترهاګرو پر ضد د جنگ پوخ لوز یا ژمنه کړې ده. هم تیر ورځ وختي ترکی د شام سره په خپل پوله راکټي وشتون کې او وسلې پر ځای کړي. دا په داسې حال چې پوزي چارواکو ویلي چې دوی به د ترکی پولیس سره خواته د دوی په وینا د ترهاګرو د تګ راتګ د لارې جوړېدلو اجازه ورنکلی شي. اخوا کوردیش چارواکو هم تیر ورځ په سوشل میډیا باندې تور لګولی چې په دغه مټر ګولو کې کوم چې د روان دي څخه د ترکی پولیس سره خواته د استعمال لپاره پرځکلی شوی وي پکې ځنې کارولی شوی دي. خو د امریکا مرسته لرونکي د شام ډیموکراتیک فورسز یا اس ډی اف ویلي چې کوم مرګ جوب لورته نه دا وړېدلې او دا چې ورته جواب هم نه دی ویلي. کوردیش چارواکو ویلي چې ترکی هم د عراق سره خواته د کوردیش ممکنه ځایونو پر ضد یو هوایی بمباری کړی ده. دا مخپوزیاتې توتريخواله په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ اخکاری داسې چې د ترکی او کوردانو دواړو د کلارولو یو هڅه کړي. صدر ټرمپ په ټویټر باندې په دې خبره زور ورکړو چې نوموړي با کوردان یوازې نه پرېږدي چا چې د امریکا او د دوی د اتحادي ملګرو سره په ګډه د داعش پر ضد جنگ کړي. هغه له ټرمپ ویلي چې کېدی شي دوی د شام څخه د وتلو په پروسه کې وي، خو چرې به هم دوی کوردان یوازې نه پرېږدي. څوک چې خاص خلک او بې مثال لا جنگیالی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ترکی له خوا سره کم غیر ضروری جنگ د هغوی د اقتصاد او کمزوري کرنسی لپاره به د تباهي سبب وي. نوموړي ویلي چې امریکا د کوردانو سره مالی او وسلو مرسته کوي. د دین علاوه د ټرمپ د ټویټونو په یو بل لړۍ کې د ترکی ستاینه هم کړې او د نومبر په 14 مې د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان ته د وایټ هاوس د سفر بلنه ورکړې. نوموړي صدر په دغه موخه انکارا یو غټ تجارتي ملګری بللې او په ادلب صوبه کې د ډیرو خلکو د ژوند بچکولو پر سر یې د ترکی د حکومت ستاینه هم کړي. خو په سوشل میډیا د دغه سفارتکاري باوجود د امریکا د پوسټ چارواکو ویلي چې د دوی په فکر د ترکی له خوا د یو برید امکانات اوس هم شته دي، او پخلی یې کړی دی چې دوی د امریکا د خصوصي ځواکونو په 50 غړو ځای بدل کړي چا چې د ترکی او شام پولیس سره خوا ته خپل عملیات کول. تیر ورځ د پینټاګان مشر ویان جاناتن رات هاپمن په یو بیان کې ویلي چې د بدمرغه ترکی د یو اړخیز ګام د اغستلو لاره خوخه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه په نتیجه کې دوی د خپل ځواکونو تحفظ یقیني کولو په خاطر د هغوی ځای بدل کړي. نوموړي ویلي چې په موجوده وخت کې دوی په شام کې د خپل ځواکونو په موجودیت کې څه بدلون نه دی کړی. د امریکایي ځواکونو سره تړلې د صدر ټرمپ د تیرې اتوار پر ورځ ناوخته فیصلې په اړه په سملاسي ډول د امریکا قانون جوړونکو خپل رد عمل ښودلې چې پکې ځنو دغه فیصلې ته د شام کوردانو سره بې وفایي ویلې. نورو خبرداري کړي چې د دې فیصلې سره به یوازې روس، ایران او د شام صدر بشار الاسد ته د ګټې سره سره داعش ته د بیا نه رایوزه کېدلو موقع په لاس ورشي. هم تیر ورځ د امریکا د مرکزي کمانډ پخوانی کمانډر چا چې په دغه سیمه کې د امریکا د پوځي عملیاتو مشري کړې د صدر ټرمپ د فیصلې غندنه کړې. ریټایرډ شوی جنرال جوزف ووټل په واشنگټن کې یوې غونډې ته وینا کې ویلي چې د نوموړي لپاره دغه فیصله د ناامیدۍ نه خالي نه ده. د دې سره سم د سیرین
ډیموکراتیک فورسز د شمالي شام څخه د امریکای د فیصلې غندنه کړې او ویل دي امریکا د ترکی سره د کړې لوزنامې لاندې خپل ذمہواري نه پوره کوي. د اس ډی اف یو ترجمان ویلي شمالي شام ته د ترکی ځواکونو ورتګ په نتیجه کې به په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته شي. ترکی غنی چې اس ډی اف د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے برخه ده چې د ترکی په جنوب مشرقي برخو کې د کوردانو لپاره د زیاتو حقوقو غوښتنه کوي. د داعش پر ضد جنگیدو د لپاره امریکا په شام کې زر عسکر پر ځای کړیو چې د صدر ترامپ د فیصلې وروسته به راوستل شي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د یوکرين د صدر سره پلانجمنه وینا باندې د خپل څوکۍ څخه د مؤاخذه کولو د پاره د ډیموکراټیک ګوند لخوا شروع کړی شوی کمپاین کې د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دوی څه قسمه کومک کولو ته هم تیار نه دي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي استازو شورا کې د ډیموکراټیک درې کمیټو مشرانو د نهي یا سه شنبه په ورځ ویلي دوی اراده لري چې اروپایي اتحاد لپاره د امریکایي سفیر ګورډن سالند ته سپینه یعنی قانوني بلنه لګي. امریکایي قانون کې د دغه بلنې نه انکار نشي کېدلی. د صدر ترامپ انتظامیه ښاغلي سالند ته امر کړی چې د صدر ترامپ مؤاخذې لپاره د کانګرس د پلټنو کمیټې مخې ته دي د ګواهۍ لپاره نه ورځي. میډیایي رپورټونه وایي وایټ هاوس په کانګرس کې د ډیموکراتیک سپیکرې نینسی پلوسی ته یو خط لیکل چې هغوی به د مواخذې په پلټنو کې هیڅ کومک نه کوي. په دغه خط کې د مواخذې د پلټنې خطرناکې ناقانونه او د بنیادی انصاف پر ضد یادې کړل شوې دي. خو په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شپ د صدر ترامپ انتظامیه دا ګام د انصاف په لار کې خندان ګڼي. هغه وایي
The failure to produce this witness, the failure to produce these documents.
پلټنه لپاره د غواهانو راتک باندې بندیز او د پلټنه لپاره د دستاویزات نه وړاندې کول موږ سره د پلټنه په لار کې د خن جوړولو یو لوی ثبوت دی. خو صدر ترامپ وای د مواخذي د عمل یو دوکړه.
Well, first of all, the impeachment inquiry is a scam. The conversation that I had with the Ukrainian
د ټولو نه اول د مواخذي د پلټنې یو دوکه ده. د یوکرين صدر زيلنسكي سره زما ډېرې ښې خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو 13 اونۍ ویلي وو چې د هغوی مامورین به د کانګرس د سیډونکو مخې ته نه وړاندې کیږي. ټاکل شوی و چې د نهي یا سه شنبه په سهار ښاغلی سانلن د استازو شورا کمیټې سره د بند دروازو په شا د صدر ترامپ او د یوکرين صدر ترمنځ شوي خبرو اترو په اړه خپل بیان ریکارډ کړي. خو د نوموړي وکیل رابرټ لوسکن وای امریکایي سفیر ګورډن سالن اوس هم د یو سفیر په حیث خپل ذمہواري ترسره کوي او د امریکا خارجه وزارت سره کار کوي. نو ځکه د دغې ادارې د حکم منلو پابند دی او نشي کولای چې د کمیټې وړاندې خپل خبره ریکارډ کړي. ښاغلی سالن د صدر ترامپ د انتظامیه هغه مهم غړی دی چې د یوکرين سره د جو بایدن د زوی پر ضد د پلټنو په اړه خبرې کړې وي. خو د امریکا استخباراتي اداره کې یو ناسرګند دتن د جولای په 15مه نیټه د امریکایي صدر ډانلډ ترامپ او د یوکرين صدر زيلنسكي ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو په اړه ګوته اوچته کړله او د هغې وروسته په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند مشرانو 13 اونۍ د صدر ترامپ د ګوښه کولو یا مواخذې لپاره د پلټنو پیل کولو اعلان وکړو. میډیایي رپورټونه وایي صدر ډانلډ ترامپ د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسكي ته ویلي وو په 2006 کال کې کیدونکي صدارتي ټاکنو ته د ډیموکراتیک ګوند نماینده جو بایدن او د هغه زوی پر ضد پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ترامپ د یوکرين صدر ته په دغه ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې هغه باید معلوم کړي چې آیا په رښتیا هم د جو بایدن زوی هنټر بایدن ته د یوکرين د ګیس یو کمپنۍ کې په ستر معاش نوکری ورکړل شوې ده. د ډیموکراتیک ګوند مشرانو د یوکرين صدر ته د صدر ډانلډ ترامپ دا وینا امریکایي ټاکنو کې د بهرني مداخلې برابر عمل ګڼي. خو صدر ترامپ د دغه نیوکو ته په ځواب کې ویلي دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا د کرپشن خبره ده. که تاسو عین ولولئ نو په خپله به درته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمہواري ده چې کرپشن ختم کړم. دا دا زما کار دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.